بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره بحثونه لا روان دي. ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربند کېږي؟ پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان د یو بل کال په مخ د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. افغانستان د یو بل کال په مخ د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګۍ د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یونما ماموریت د امنیت شورا په غونډه کې په غوڅ اکثریت تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا مثبت ګام بللی او لیکلی دي چې یونما د افغان سولې لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د سولې په روان بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتن لیک لیکلی او غواړي چې د دې غوښتنې په تایید د ګڼو خلکو ملاتړ جذب کړي. دا میرمنې پر دې ټینګار کوي چې د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو ونډه پراخه شي. د غوښتن لیک د لیکونکو په ډله کې یوه هم حوریه مصدق ده چې پخوا د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله و. دې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت همدارنګ د نړیوال ټولنې نمایندې د سازمان ملل متحد او همدارنګ د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنې وړاندې کوو.
په قطر کې د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان د حکومت په شل کسیز پلاوي کې څلور مېرمنې دي او د طالبانو په پلاوي کې ښځې نشته. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د موریا په کم کې تېرې اونۍ اور ولګېد. په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو ژوند کاوه چې اکثر یې د افغانستان، افریقایي هیواد و او سوریې دي. اوس دوی بې سرپناه دي. د اور لګېدو په پیښه کې څوک نه دي مړه شوي. د یونان حکومت وایي یو مقتی کمپ جوړ کړی دی چې د 15000 کسانو د اوسېدو لپاره دی او تر اوسه یوازې 1200 کسان هلته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د موریا کمپ د پاتې بې سرپناه کډوالو غم وخوري. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. الکساندر لوکاشنکو وویل لویدیز د دې پر ځای چې د ټاکنو نتیجې ومني، د یوه انقلاب له لارې هڅه کوي چې دی له واکه لرې کړي. لوکاشنکو په خپله پرونۍ وینا کې د بیلاروس جګپوړو چارواکو او دولتي رسنیو ته وویل دا روانې مظاهرې چې په انتخاباتو کې د ده بریالیتوب تر سوال لاندې راولي، د امریکا او د امریکایي پلوه هیوادونو پولنډ، لیتوانیا، چک او د ده په وینا د اوکراین لوري تنظیم شوي دي. لوکاشنکو زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنه کړي چې د دې هیوادونو پلان عملي شي. د اګوست د 9 نیټې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته لوکاشنکو د 80% رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. بریالی اعلان شوه دی. تر دې وروسته مظاهره پیل شو. په زرګونو اعتراض کوونکي پولیس ووهل او نږدې ټول سیاسي مخالفان یا ونیول شول یا مجبور شول چې له بیلاروس بهر ته ولاړ شي. اعتراض کوونکي لوکاشنکو تورنوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي کړی او خدای دا تورونه ردوي. د اندرس برایوک مدافع وکیل په مشروع ډول خپل ماکل د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. برایوک هغه بنسټ پاله دی چې په 2011 کال کې په ناروی کې اویا کسان ووژل او د دې وژل شو کسانو اکثریت زلمیانو. برایوک چې د زندان په خونه کې یوازې دی غواړي د ناروی پر حکومت د خپل زندان د شرایطو په خاطر عریضه وکړي. د پی یو شت کال بند چې د تمدید وړ دی محکوم شوی دی. د مدافع وکیل اوستن ستروویکی وی نارویژي ورسپانې ته ویلي د قانون له مخې یو زندانی تر 10 کاله وروسته حق لري چې د خپل سزا د بدلېدو وړاندیز وکړي. ستروویک زیاته کړه چې د همدې لپاره د قضایي مراجعو ته په مشروع ډول برایوک د خوشی کېدو درخواست استولی دی. په روسیه کې به محکمې د کریمیا وټنه تاتار د منشوي اسلامي ډلې حزب تحریر غړي تو په تور پوګد مهاله بن محکوم کړل. په بن محکوم شو کې یو هم سرور مصطفیوف د کریمیا کې د روسیې فدرالي امنیتي ادارې مخکې ویلو چې مصطفیوف په کریمیا کې د بشري حقوقو د ډلې همغږي کوونکی او اسماعیلوف یو بل تورن کس د 2013 کال په مئی میاشت کې نیول شوی وو او دا نور د 2018 کال په اکتوبر کې په کریمیا کې نیول شوی وو. د بشري حقوقو ډلو او د لویدیځو حکومتونو او د لویدیز حکومتونو پر دینونو انتقاد کړی او ویلی دی چې دا په کریمیا کې د تاتارانو او نورو هغو کسانو د ځپلو هڅې دي چې د روسیې له لورې د کریمیا له نیولو سره مخالفت کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کېشته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې خبرو پر کران لار بحثونه لا روان دي.
د مجالس پر کاري اصول او د مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پرې لاغه نهایت شوی نه دي.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نکېږي؟
طالبان فکر دا دی کچېره بین الافغاني مذاکرات کړم به کېږي دا اوربن به نتیجه وي.
په دې اړه مولای یو تحلیلګر سره مرکه کړي د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د دې ولایت په بازار کې پوزي یونیفورم وای چې په دې ولایت په بازار کې پوزي یونیفورم او نور تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي او غلا او نور شکمار ډلې هم ورڅخه کار اخلي.
مصاله او نظامی یونیفورم کې وی ودرې موږ د چیک پاینټ تلاشی کړو ټلیفون پیسې ټوله موږ واخیستل ولدا غلا او پولیس نه وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې ایران خپل دوه ګاونډیو بحرین او متحده عربي اماراتو ته چې له اسرائیل سره روانونه ډیپلوماتیک روابط عادي کړل خبرداري ورکړ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو پر کړن لار بحثونه لا روان دي. دوه لوري هله مند چې دا خبرې به ژر نهایي شي او د اجنډا پر لور به ګام واخلي. خدا څرګندنه ده چې په قطر کې به دا دور خبرې تر کله روانې وي او بل دور مذاکرات به چې پر اجنډا څرخېڅه وخت پیلېږي. احمد شیبر نور جزئیات اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل پر سر خبري پایتنه در رسیدلې. پرون د افغان پلاوی وغړي نادر نادری ازادي رډو ته ویلي وو چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ده. ډیر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې یو دوه واړه ټکشته چې هغه به هم هیله ده ژر حل شي. بل لور ته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته تیر شپه نا وخت وویل چې کله پر طرز العمل موافقه وشوه بیا به بل ګام اخلو.
د مجالس پر کاري اصول او د مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پرې لاغه نهایي شوی نه دي. کله چې دغه مسائل نهایي سي بیا به په ایجنډا کې پر ایجنډا باندې بحث کیږي او هغه موضوعات چې په ایجنډا کې ونیول سي هغه به زیر بحث کیږي.
د سولې د خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شوې. تمه وه چې د یک شنبې په ورځ پر طرز العمل موافقه وشي او د دوشنبې په ورځ پر اجنډا خبري شروع شي، خو تر اوسه د طرز العمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. نادر نادری وایي دا هڅه روانه ده چې په طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي څو مذاکرات بیا په ښه ډول مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دوحه کې به دا خبرې تر کله ادامه پیدا کوي، خو پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سولې بله دوره خبرې به په بل هیواد کې کیږي. په دې لړ کې د ناروې نوم هم اخیستل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انې ماري اریکسن سوریده پرون د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ناروی د دې خبرو پر مهال د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نه کیږي؟ اوربن هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د ملکچي پلاوي د خبرو له پیلېدو سره په دې وروستیو او له هغې مخکې هم ډېرو افغانانو راپورته کړی ده. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان اوربن ته غاړه نږدي؟
اوربان په مسله کې طالبان او دولت افغانستان مختلف توقع لري. طالبان فکر کوي چې چیرې بین الافغاني مذاکرات کوي به کیږي دا اوربان به نتیجه وي، او د طالبانو دوم فکر دا دی چې چیرې دا مذاکرات کوي به کیږي مستبد نظام راسپارل کیږي به طبعا خپل پر وړاندې خواږه جنگ کوي. د دولت افغانستان بیا د اوربان فکر دا دی چې دا د یو امن فضا درمنځ کول د پاره او د باور د اعتماد سازي د پاره د افغانانو غوښتنه ده چې اوربان مالو خو په اوس وخت کې زه خپل فکر نه کوم چې اوربان دې داسې شر وسی یعنی په میاش کې دا غنه کم مچون سرغړ سوال پدې کې د نوري سیل چیف د اوربان اعلانول خو باسانه وی چې طالبان وای اوربان، مګر دې ساتل دا ډېر سخت یو کچيري اوربان ماتې دا په دې معنی ده چې ټول پروسه تر سوال لاندې راځي. هر څول پروګرام چې تاسو وګورئ په هر ځای کې وي هغه ځای کې اوربانونه اعلان سي وي دي ماتې وي دي تر څول پورې اوربان نه مانی رو ماتې تللی.
اعظم صاحب د دغه خبرو لپاره د دوړو لور ترمنځ د باور د فضا د جوړولو لپاره آیا خنه ده چې د دوړو لور څخه شخړې کمی شي، یعنی په یو پر بل باندې حمله کمی شي او په یو ډول دغه سي یو فضا را مسته شي دوی وکول شي د میستر شاه کینی او د جګړې د پاترسیدو پر لارو چارو خبري وکړي؟ اشرف غنی ویلي چې طالبان باید خپل ځان وپیژني، دوی د ټولنې یو قوت دی. آیا دغه قوت یوازې د جګړې په دګر کې دی او که په سیاسي برخه کې هم طالبان کوم قوت لري کنه؟
لیک شاک نه چې طالبان د امریکا سره مذاکرات کړي دي او د فکر کې چې دی برندا او هغه چې دی غوښتل د امریکا څخه تر لاسه کړي دي، دا د سیاست یا ډیپلوماسي د دې لپاره یو نقطه ده چې د فکر کې کوي نقطه ده. مګر که په اصلي سیاست کې په وانسان کې وګورو دا یو ډېر غشتوال دی چې طالبان به وکولای شي چې یو سیاسي ډلې په هیڅ باندې سیاست وکړلای شي بدون د دې چې دوی توقع ورسپارلای شي یا امریکا واقع ورسپارې دی حکومت ولې شروع کړي. دا یو غشتوال دی د تنه طالبان جواب ورکولای شي نه څوک ورکولای شي، مګر دا چې دواړو خواو جنگ ته زور ورکړی دی او دواړو خواو یو قربل باندې پړه چې یعنی دولت او افغانستان وایي چې طالب حمله کوي موږ د غیر بریدونو په وړاندې خپل دفاع کوو طالب هم دا شی وایي، دا نه معلومه چې څوک حمله چیرې کوي. د دې لپاره زه فکر کوم یو میکانیزم چې پر دې باندې ډیر بحث وایي په قطر کې هغه دا دی چې باید یو نظارتي کمیشن جوړ شي چې هغه امریکا او دولت او افغانستان او طالبان پکې کوي چې هر حمله وکړي چې چا شروع کړی دی او هغه افراد مکتل شي چې په طالبانو کې ترغړونه کوي وڅارل شي چې ولې، یا مثلا خارجي جنگیالو کچيري بحث را دي چې عملي کوي ولې، یا طالبانو افراد چې نورو ګروپونو ته دا ټول وڅېړل شي. زه فکر کوم دا دغه ده خو کچيري طالبان دا بیره لري چې وس وخت موږ اوربند کوو موږ فوزي وزار ضعیف کیږي او بیا هغه په مذاکرات باندې منفي تاثیر کولای شي، دوی په مخیف باندې منفي تاثیر کولای شي. فکر کوم دا ډېر منطقي نه ده چې افغانان په وینو باندې د دې ماتور کوي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ولایت په بازار کې پوزي او نفرم او نور تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي چې ورڅخه ډیر غلا او نور شکمار ډلې انکار اخلي. د کندز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان پری رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوزي او نفرم او دغه شان نور پوزي تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي، او د دوی په باور له دې نفرمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکو عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرسيږي په د ساراندوي د امنیت خرسيږي
نظامان چې کوم لباسونه ګټ اخلي استفاده کوي کغه د رشيوي بلوسي بوتانوي نو ډېر په عام اثر کې خرچي ګټه ډېر ښکارا په دکانونو کې کا چیرته اوس وګوري چوک تلاشه په دکانونو کې ډېر پادي ډول باندې خرچيږي
اته درش کلن امیر محمد احمدي بیا وایي چې خپل سره ټوپکان دي پوزي نو فرمونو په غوسلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوڅې خوله کې درې کسان سیومه خور دوه شاده ورو مصاله او نظامي یونیفورم کې وو ولې ودره یې موږ د چیک پاینده تلاشي کړو ټلیفون پیسې ټوله موږ نه واخیستل ول دا غله وو پولیس نه وو اردو والانو دا غله وو په یونیفورم د نظامي کې وو
دوی د دولت له امنیتي ارګانونو غواړي چې بې له ځنډه په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د پلورلو مخه ونیسي خو د پوځي یونیفورمونو د پلورلو هټۍ وال وایي دوی رسمي جواز لري او پوځي یونیفورم یوازې په پوځیانو پلوري چې رسمي کارت لري په ورته وخت کې د کندز د امنی قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوځي یونیفورم وپلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي
د کندوز یا کلو دو دکان کې یونیفورم و لباس نظامی به فروش
خر کې دو دکانونه په وزین او فرمونه پلوري هغوی ته د پولیسو د لوري په هوی ورکړل شوی چې یوازې پر هغو کسانو په وزین او فرمو پلوري چې د پیژندې کارت ولري د جنایي برخې پولیس په خار کې توظیف دي او که غیر پوځي کسان په وزین او فرم کې وویني ورسره جدي چلند کوي که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي خو اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوځي یونیفورمونه موندل کیږي د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوځي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو عصمت څاروان ته به غوږ شو
له طالبانو سره د ایران پیچلو اړیکو ته یو نه دی کتنه دا د نیویارک پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د رئیس بارنت روبین د لیکنې سرلیک دی په دې لیکنه کې چې وار آن راکس خبرونه خپره کړې روبین په افغانستان کې د ایران بدلیدونکو پالیسۍ ته کتنه کوي چې یو وخت له طالبانو سره سخت دښمنی پالله او حتی په 1990 میلادي کال کې نږدې و چې د طالبانو پر رژیم حمله وکړي او اوس د ډلې ته وسلې لشي روبین وایي اته کال وړاندې د بیلابیلو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې ګډون کاوه او د امریکا حکومت ته مشورې ورکولې په یو غونډ کې یو اروپایي چارواکي ایران په دې تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي په غونډ کې ایرانی چارواکي دا تور رد کړ ویل چې څنګه کېدای شي چې ایران خپل دشمن ته وسله ورکړي روبین وایي د ورته وویل چې ایرانیان دومره ساده نه دي چې په یو وخت یو دشمن او یو پالیسی ولري روبین د سشکال د فبروري په 19 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقه په وړاندې د ایران د مخشوش پالیسۍ یادونه کوي او وایي همدی ایران چې د طالبانو د رژیم د پرسوالو په محالې د افغانستان په خاوره کې له امریکا سره پوځي او استخباراتي او په ملګرو ملتو او جرمني په بن کې سیاسي همکاري وکړه په کلونو له طالبانو سره د خبرو مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې د طالبانو او القاعده ترمنځ باید توپیر ونه شي خو وروسته له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه بدرګه کړه د هیواد افغانستان په لویدیځ کې طالب قمندانانو ته وسلې ولېږلې دا هیواد په عین حال کې د امریکا او طالبانو د قطر موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي غندي او وایي چې دا موافقه د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده او دا د ایران لپاره ګواښ دی د بهرنیو اړیکو شورا په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې د دې لیکنې سرلیک دی په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې خو لانجه په مخ کې دي د بهرنوی اړیکو شورا شننکی مکبوت وای د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوی خو داسې نشکري چې ژر د نتیجه ورکړي. په دې تحلیلي لیکنه کې بیلابیل پوښتنې شوي او هغو ته د ځواب هڅه شوې ده. مثلا افغانان څرنګه تر دې ځایه یعنی قطر پورې د خبرو لپاره راغلل، آیا طالبان به د بشري حقونو پر اصلي مسئلو جوړجاړی وکړي او یا آیا طالبانو تر خبرو وړاندې حملې کمې کړې؟ د وروستۍ پوښتنې ځواب ته تم کیږي. د بهرنیو اړیکو شورا د لیکوال په باور امریکایي مرکچیانو هیله لرله چې طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد تشدد کم کړي او له القاعده شبکې سره به په ښکاره اړیکې پرې کړي، خو طالبان په دې دواړو کې یو کار هم ونه کړ. اکثره خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته لاړل او جګړې د پخوا په شان په شدت دوام لري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له یوې مرګونې حملې روغ ووت، خو لس تنه نور وبشل شول. د بهرنیو اړیکو شورا په دې لیکنه کې د یوه طالب وسلوال دا خبره هم راخیستل شوې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته یې ویلي چې دوی سل په سلو کې واقع غواړي، خو له دې سره سره له قطر څخه آزادي راډیو ته رسیدلي راپور نشي چې تر دې دمه دواړه خواوې له خپلو خبرو او له یو بل سره له چلند راضي دي.
نن د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو یو شمېر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب ته اندېښنه لري. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
اگه بیم سی و دو سال سی و سی سال ازام را میشه متاول راسید تنها پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
سرایه حق خزه ده چه ده اخلاقی مسئلو او ده دکترانو ده ناسم چلن لامال نغواری وازی دکتر تا اولاده سی. حقه وای چه تلخ پل میرده او یه هم کچنی زوی سرزی.
اگه بیم سی و دو سال سی و سی سال ازام را میشه متاول راسید تنها پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
لعمر میدری دشکال آوری خو تر اوسا یوازی ډاکټر ته نه یم تللی. یو دو واری چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو ویریږم.
دا یوازې سورایا نه ده بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور د خپله مشکلات به خېډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي اول خو پیسو ګوره 400 500 وغانې دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د چې خزیدی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ اخلي په څه خاطر اخلي او غریب نه لري زخپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې لمخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړ، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وی د رهبری د وزارت څخه ما د یو په خلاف د قانون مطابق عمل کوي، یعنی فعلاً په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایج ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له څلوېښتو تر دېرش سلنه افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لرې پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د بشري حقونو ځانګړي اساسي بشري حقونو ځانګړي خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې لبل خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ایران خپل دوه غونډیو ته خبرداري ورکړل. د دوه هیوادونو بحرین او متحده عربي امارات چې روانونه له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړل. احمد شبر راپور لري.
د ایران ولسمشر بحرین او متحد عربي اماراتو ته خبرداري ورکړ چې له اسرائیل سره به د اړیکو عادي کېدل شپایلی ونه لري. حسن روحانی وویل دغه هیوادونه بل اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو د پایلو مسؤل وي. د ایران اسلامي رژیم اسرائیل ته د سرسخت دشمن په سترګه ګوري. د ایران ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په فارس خلیج کې خپل دوه ګاونډیو ته خبرداري ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د بحرین او متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخې ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د ایران د ولسمشر حسن روحانی خبرې د تلویزیون له لارې خپرې شوې. د خپل هیواد وزیرانو شورا ته وویل د سیمې یو شمېر مسلمان هیوادونه په دین او دین نه پوهیږي، د فلسطین د ملت او خپلو عربو غم ورسره نشته. روحانی پرته له دې چې د متحد عربي اماراتو یا بحرین نوم واخلي دا پوښتنه وکړه چې عربیت چیرته لاړ. د په ورته وخت کې وویل چې د اړیکو عادي کېدل د سیمې د امنیت او مقرراتو په خلاف عمل دی. د متحد عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو شیخ عبدالله بن زاهد آل نهیان او عبداللطیف آل زیدانی له اسرائیل سره په سپینه ماڼۍ کې د اړیکو د عادي کېدو د تړون پر مهال د یو فلسطینی دولت پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقې د سعودي عربستان په ګډون له څو عربي هیوادونو سره نشتې شوې دي. ټرمپ زیاته کړه له څو لسیزو جګړو او اختلافاتو موږ په منځني ختیځ کې د یوې نوې پیلامې شاهدان یو. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکوي چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي یو سلاکار د چهارشنبې په ورځ وویل د فارس خلیج یو شمېر هیوادونه د امریکا او اسرائیل د ملاتړ ترلاسه کولو په بې معنا هیله د هغوی په ګوډاګیانو بدل شوي دي. د ایران تسنیم اژانس بیا په بهرنیو چارو کې د خامنئي د سلاکار علي اکبر ولایتي په وینا څرګندوي چې دغو هیوادو د اوبو پر سر کورونه ودان کړل او د خپلو دې هڅو بیه به په خپله پرې کوي. بل لور ته د اماراتو رسنیو له اسرائیل سره د اړیکو تر شکېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د ابوظبي د پانګونې دولتي اداره به په تل ابیب کې خپله لومړۍ څانګه پرانیسي.
او اوس به هم اسمت ساروان ته غوږ شو چې په یوه بله سیاره کې د ژوند د امکاناتو په اړه مو د ساینس پوهانو د نوې څېړنې له نتیجې خبروي.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په زهري سیارې کې فاسفاین ګاز شته. دا ګاز له ژوندي سارو سره تړاو لري او دا لومړی ځل دی چې دا ماده لمزه کې بهر په یوه سیاره کې موندل کیږي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکي دا کشف لمزه کې د باندې د ژوند د امکان د موندلو لپاره یوه نښه بولي. د نیچر استرونومي مجلې د راپور لمخې د زهري هوا د ژوند لپاره خورا بده ده. د ورځې د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې سور پکې ویل کیږي او اتموسفیر یې هم ټول له کاربون ډای اکساید څخه جوړ دی. خو یو شمېر څېړونکي د زهري په اتموسفیر کې د فاسفاین ګاز نښې لیدلې دي. ساینس پوهان وایي دا ماده په مځکه کې هم شته او له ژوند سره تړاو لري. پر مځکه دا اور اخیستونکی ګاز د طبیعي موادو د ماتیدو په نتیجه کې جوړیږي. د څیرونکو په وینا احتمال شته چې د زهري په وریزو کې ژوندۍ اورګانیزمونه وي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د دې غاز موجودیت خامخا د دې دلیل کېدای نشي چې هلته دی ژوند وي. دوی وایي له دې کبله چې د دې تودې سیارې د پاسه وریزي ډیر اسید لري، فاسفاین ماده یا غاز ژر له منځه وړي. خو په څیړنه کې ویل شوي چې ممکن کوم بل شی دا ماده بیا تولیدوي. د کارډیف پوهنتون څیړونکی جین ګریوز وایي د فاسفاین موجودیت په یوازې توګه په دې سیاره کې د ژوند نشه ګڼل کېدای نشي. د ده په باور دا لومړی ځل دی چې په یوه بله سیاره کې دا غاز موندل کېږي. فاسفاین غاز هغه مالیکول دی چې له یوه فاسفورس او درې هایدروجن اتومونو جوړ دی.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې وخت اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د بلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بلاروس د تیرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هیواد له منځه یوسي. د دغو انتخاباتو ګټونکی هم نوموړی اعلان شوی دی. د اندرس برایویک مدافع وکیل په مشهور ډول د خپل ماکل د خوشي کېدو غوښتنه کړې. برایویک هغه بنسټپاله دی چې په 2011 کال کې په ناروی کې اویا کسان ووژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت هم زلمیان وو. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا و تنه تاتاران د منع شوې اسلامي ډلې حزب تحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مې په پایل کې اعلان وکړ په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه د تخبرو دي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو مخې له دې چې د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، د بشري حقوقو په اړه یو راپور راخلو د منځنۍ آسیا د ازبکستان د وضعیت په اړه. پر هغې ازبکستاني ښځې لګول شوي تورونه لغوه شوي چې د دو سړو پر وهلو تورنه شوې ده. ویل کېږي چې دې ښځې دا سړي په دې خاطر وهلي وو چې دا یې له جنسي پلوه ځورولې وه. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د ازبکي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ازبکستان کې یو درویشت کلنه ښځه ګلسنم علی جانوفا شای په 50 کلنو باندې محکومه شوې وای. پر دې تور و چې هغه دوه سړي وهلي چې دا یې په جنسي توګه ځورولې. خلک حیران دي چې آیا پر علی جانوفا د دغو کسانو د وهلو په خاطر په پولیسو کې قضیه ثبت شوه، یا کله دې خاطره چې د ازبکستان په سړي سالار ټولنه کې یوه ښځه د نارینه وو پر وړاندې ودرېده. د علی جانوفا په وړاندې د تور پوری کېدو خبر د سپتمبر په 8 خپور شو، که څه هم دا پیښه د جون په 15 شوې وه. د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه معلومات خپاره کړل. د دې وزارت د ویبپاڼې په یوه اعلامیه کې داسې ویل شوي: د جون په 15 نیټه علی جانوفا قصدن د ټولنې له اصولو په سرغړونه پرته له دلیله یو 3 کلن سړی وواهه، او دې همداراز خپل مجرمانه اقدام ته د یو 3 کلن سړی پر ضد هم دوام ورکړ. پر علی جانوفا د قانون د 270 جنایي جرمونو د مادې له مخې د خلکو د وهلو ډبولو قضیه ثبت شوه. یوې پخوانی خبریالې نیکیتا ماکارینکو د سپتمبر په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: یوې 3 کلنې نجلۍ دوه سړي وروسته له هغه ووهل چې دا یې په جنسي توګه وځوروله. ډیری خلکو پر ټویټر د علی جانوفا ملاتړ وکړ او وروسته د دې په اړه نور معلومات خپاره شول. دې ګازیتا ویبپاڼې ته وویل چې له خپلې ورینداري او د هغې د لس میاشتني کوچني سره انجون سیمې ته روانه وه. دوی د باندې ولاړې وې او ورینداري یې غوښتل یو ټکسي ونیسي. په همدې حال کې یو موټر راغی او ناستو کسانو یې خندا پیل کړه او دې ته یې اشارې کولې. کله چې علی جانوفا دوی ته ځواب ورکړ، هغو کسانو دې ته شکنځل پیل کړل، خو څو شیبې وروسته له هغه ځای په خپل موټر کې ولاړل. کله چې علی جانوفا له خپلې ورینداري سره په ټکسي کې کښېنسته، موټر چلوونکي ته یې وویل چې د دغو کسانو موټر تعقیب کړي. ټکسي تر هغوی ورسید او د علی جانوفا او دغو کسانو ترمنځ لفظي شخړه راغله، خو په هغوی کې یوه کس د دې کمیس کش کړ او دې په عکس العمل کې هغه ووهه. وروسته څرګنده سوه چې علی جانوفا د تکواندو اتله ده او پر نړیواله کچه سیالۍ کوي. دا کراټي او سکوهنه هم کوي. د ازبکستان د ولسمشر د لور سیده میرزیایفا په ګډون د بشري حقوقو مدافعینو او نورو کسانو د علی جانوفا ملاتړ وکړ او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه پولیسو د دې پر وړاندې شکایت بیرته لغوه کړ. خو تر اوسه له هغو دوو کسانو نه پولیسو او نه بل چا پوښتنه کړې چې دا ستونزه یې پیل کړې وه. علی جانوفا په فزیکی توګه د خپل ځان دفاع کولای سوای، خو په منځني ختیځ هیوادونو کې دا د ښځو لپاره معمول نه دی او ښځې له بیلابیلو فزیکي او رواني ځورونې سره مخامخ وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دی ونی په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروري کار بللای، خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هموشي او تبعیض دینه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولی په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تیړنو له مشر محمد علي مزيزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینه پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی دی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابینې د دغه پریکړې نه موږ حمایت کړو او د دې استقبال کړو. هویت د ټولو انسانانو، که هغه ښځې وي که نارینه که اطفال وي، د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه، بندري سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو او کنوانسونونو کې تفصیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي، حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. بنان د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسان مخالفت کوي چې ګنې نوم دی نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته د یو چا د هویت الحق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کوم چې د نوم لیکل به نوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آګاهي عامه په افغانستان کې کمه ده او متاسفانه ځینې ناوړه عنعنات او عرفونه په ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو الکترونیکي تذکیرو کې د نوم د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کوم دا به ډېره ګټه ولري او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آګاهي د خلکو وي او هغه ناوړه عرف او عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
له دې مسلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق، یو موږ هویت حق لرو، یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک یو بل انسان که هغه نر وي او ښځه، هغه دې په طبیعت حق څخه محروم کړي. او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباعو نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپېژندل شي، نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د ده د خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره دا د دولت مکلفیت دی چې خپل ټول اتباع ته د طبيعت حق زمينه مساعده کړي او د هیڅوک ونه شي کولای چې یو افغان د طبيعت له حق څخه محروم کړي او د طبيعت حق باید ټول انسانان که هغه نر وي که ښځې د افغانستان نه اتباع وي هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري او دوی باید د مستقل هویت خاوندان وي.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي د راشروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړي دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
عزیز صاحب، ځینې مسایل لا سم دي چې خلک ناموسی ګرني، مثال لکه د خپل میرمنې نوم یا چې نه غواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا عکس راشي خپور سي پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوې ده چې خلک ونه غواړي چې دغه مسایل نورو ته معلوم سي، مثال د یو چا نوم هوی عکس یا څیره یا په مجموع کې دی کوم شخصیت یا هویت چې دی لري، نه غواړي چې نور پې خبر کړي او محدودې وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستا د مور نوم دا دی یا د میرمنې نوم دې دا دی. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغو مسایلو پښه کېږدي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي په افغانستان کې. ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حال کې چې د اسلامي نگاهه زه فکر کړم علما کرام و په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړ شي. د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا حکومت غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي، ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی. نو دا فقط یو هغه برداشت دی چې منشه هغه ناوړه غرف او عادات چې د مخ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پرېکړې ستاینه کړو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي، زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوی؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلی دی چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حال کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي د دوی په کور کې دي هغوی خپل هویت او شخصیت ولري، په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دي چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه ده چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي؟
زا فکر کوم ته ټول مهم ده چې باید افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي او همدارنګه د افغانستان دولت چې کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسولیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینونو دا وي چې هغه کسان چې دغه مسلې مخالفت کوي دوی سره دوی وغږي، دوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې لپاره څه کړي؟
موږ د عامه آگاهی مختلف پروګرامونه لرو د افغانستان د بشري حقونو د آگاهی دپاره. موږ په افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون لسکونو زره آموزشی برنامه فلاره چولی دی پاینده که هم پده طول برنامه که هویت و طبیعت و نور بشری حقونه در زموغ برنامه که شامل دی و روز تله دی با هم مخفل در آگاهی پرگرامونو قوی کلو او در مسئله با پرگه که نور هم خلق و سرد واضح کلو و خلق و سرد با پده بانده بحثو
درمانان عزیز سپ درنو آوریدون که داواد دیونه دا اساسی و بشری حقونو خپراوانه چه تاست موران دکره در بلیونه خوخت ولاره ای
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قجیب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو د چیندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي
چیندول فصل کې ترکی یو کلمه دی تاریخي ځای دی د قدامت د 1500 کال مخکې دی
چیندولو د خلکو په خانه فرهنګ چډولو
خلک ډیر با کلتوره خلک دی ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی نه چا غلطی ورکی او نه چا غلطی منی
او خلک د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه دا موږ د پاره نو یار دی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو بیا د خلکو خبرې اورو زه وګم جبر خلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
درمن اګوتونکو په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزره کې لبخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې له هم ژوندۍ پاتې دي تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لمړی د جوانشیر په نوم قوم وسیده بیا د 14 هجری شمسی قرن په لمړی کې دلته قزلباشان میشت شول د وخت په تیریدلو سره د 1000 قوم پکې زیات شو ایدر خان سردار کابلی شیخ محمد رضا میرعلی احمد حجت عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کیدل په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې په چیندولو کې مسجد تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ پاکله وایي
چیندول فصل کې ترکی یو کلمه دی هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي کنه تاریخي ځای دی د قدامت د 1500 کال مخ کې دی د بابر په وخت کې جوړ شوی دی الته ډیر عبادت دی
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و
شفاخانه د ابلسینا نشرو سی ودی کابل سین چې دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کو د چیندول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چیندولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو دادا شوسای نومیده کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزای که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان او چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده در صداقت در ایمانداری
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چیندولو اصلی و سینو که در دولت لول رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سینو که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چیندولو در پخانه و کرونو پاکله وین؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور شمند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته ادي زندگی ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد ناصر ولاړه بس دا سابقه سرایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زه موږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ هوښته موږ په هغه سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ول سکال در ترغله مونږ دا خلا نو ځوان بچان موږ په دې کې به یو سړي خپل شپته روزبن ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دي موږ ته چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفه وبدی دا هر کورسی ته وینې کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمنی نه سیاسری راځي سپینګری خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي دلو کاته پورته دا ډیر په منګه لګي لغه جن سیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن او جرمنی د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال تاسو ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي دا لدغه په خو خیتونه دا ډیر کلک شای دا ډیر ښه شای دا یو په بل کړه کیری دروازې لري مثال دی ویسی اوسری په یو کور کې مالګ نه وړلم د وکنه سال کل کې چینه روبوسی بلې ترار کې چې خوره کې مالګ نه لرم لګ مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نکي دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
مش تقریبا نکونه په دې کې وسیدل دي بیا پلارونه وسیدل دي او د نوي نظام دره تک سره بیا مش په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې مش ته پلارونه کیسه کړی دي یا مشرانو کیسه راته کړی دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زول افغانستان ته زم په خواني چې ډیر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښ لري په وجه د دې باندې چې زموږ نکونه نه ورنکونه ترنکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي
په خا دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سي اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش توکس
کدارت وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګراوه خسته لا غزاړه کورونا وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټ
کانکریټي کورونه جوړ کړي دي، د چا اقتصاد چکوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
دی؟ هغه پخوانی خو ډیر ش کلتور وو، ډیر ش کړکی درلودل، د کړکی به د کورنړ د ارچې سره جوړ کړي و، ش نقشونګار سی به د پدا کور چې به ګرځیدل، د سې فکر کاوه چې تاسو زفر تخت باندې روانم، د سې وګړي چغريچ به کاوه یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چې په سوي ده، د سینجو کورونه نه دي چې په سوي، د چندولو شاګه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
نو مې اجمل ده، په خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلاً د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
چیندولو کې لاسی ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل، چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پشکرولان دي، د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازان وو، یو د بافتنګان وو، او بله لونګي د چیندولي وو، د چبلي چیندولي وو، پایزار چیندولي وو. دغه شیان عملته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور وو چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غانتی فروشین ته یو چابلی وای د چابلی هغه د چندولی دی، وای د دې قیمت سودی ما ته وای چې وسه $1
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چندولی شال
راوي. او ځینې کسان ته وای کاکره بیبی چې لونګی چندولی زده، کوم خزه وای دا خود د مامزایانو دی، د دای خود پیسداران دی، د دې خزه وګوره شال چندولی په سر کې چاولې دی، دا خود ډیره مشهور او ډیره ښه. اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی، مخکې دا چندولی شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کډاره تو وای چې چندولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خو خلق اوس نسته دی، د چندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چندولی، فرقمشر، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
Okay.
تیر هرای